احمد شبریم د ازادي راډیو د لاسو په جو په خبرونه کې ساسو کوربه تخنیکی چاري شمشاد صدران مختوبي السلام علیکم. افغانستان ته له بهره واردات کم شوي او صادرات خو کم، تر خبرونو وروسته د دې جزئیات در سره شریکو. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت له طالبانو څخه په لکونو ډالر ګرځولي. د اجین په سمندرګي کې د کډوالو بیړۍ ډوبه شوې ده او د کرسمس تر رخصتو په دورشل کې په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د خبرونو تفصیل: په تاجکستان کې د پخواني ولسمشر اشرف غنی سفیر د طالبانو حکومت ته د نږدې 8 لک امریکایي ډالرو د بیرته ستنولو غوښتنه رد کړه. محمد ظاهر اخبر پرون په دوشنبه ښار کې خبریالانو ته وویل د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او هغوی حق نه لري چې د پیسو د بیرته ورلېږلو غوښتنه وکړي.
اینا کی هستند که اسمام مطالبه میکنند که این پول
بر... دوی چوک دی چه زمش څخه دا پیسی بیر تغواری دا افغانستان سفارت بیا هم تکراروم. یو کچنه کرده افغانستان دلتا دی، دلتا لزدر متر مربع مزکه و دانه دیپلوماتان او خلق زمش سره دی. موش ممکن دیری پیسی پیدا کرو او دا افغانستان دا خلق و خدمت پری وکرو.
در خدمت مردم افغانستان بسپاریم.
اخبار په یمه حال کې تایید کړ چې د طالبان حکومت د دغه پیسو چې ولکه او شپږ اتیا سره ډالر دی د بیرته ورسنولو پاړه لیک ورلېشل دی. خو د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته پلیاړه چې د دوی حکومت په تاجکستان کې د افغانستان سفارت ته لیک استولی وي بې خبري څرګنده کړه. ویل کېږي چې دا پیسې د جمهوري نظام له پرسیدو وروسته ظاهرا سهوا په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ته استول شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د کرونا وایرس 19 تازه پیښې ثبت کړې دي. د دغه وزارت ویندوی جاوید هوجیر ازادي راډیو ته وویل چې د نږدې زر تنو لازمیشته وروسته څرګنده شوه چې د 19 تنو کرونا مثبت ده.
از 19 واقع مثبت ده واقع شد.
له 19 پیښو لس په هرات، دوه په کابل، دوه په کندهار، دوه په میدان وردګ، دوه په غزنی او یو په کونړ کې ثبت شوی
ده. هم در غزنی و یک هم در کونړ.
د روغتیا وزارت ویندوی دا هم ویل چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د کرونا د اومیکرون بڼه نه ده ثبت کړې. د دغه وزارت پر اساس د سږ کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې د کرونا نږدې 410 پیښې ثبت شوي او تر 130 ډېر کسان نور څخه مړه شوي دي. خو باور کېږي چې په افغانستان کې د کرونا پیښې تر دې ډېرې دي چې اکثره نه ثبت کېږي. د پاکستان سیاسي ګوندونو د یو باثبات افغانستان او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر طالبانو د سیمې د هیوادونو د فشار غوښتنه وکړه. دوی وویل په افغانستان کې ثبات نه یوازې د افغانانو لپاره مهم دی، بلکې د سیمې د هیوادونو په ګټه هم دی، ځکه چې د کډوالو د بهیر له ورماتېدو او د ناامنۍ له ورخپرېدو به خوندي وي. له بلې خوا د پاکستان یو شمېر مذهبي ډلو بیا د خپل هیواد له حکومته وغوښتل چې ملګرو ملتو ته دې نه ګوري او د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د پاکستان په شمول هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د اجین په سمندرګي کې پرون د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو له کبله لږ تر لږه 13 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. سمندرغاړي ځواکونه وایي چې د یونان د پاروس ټاپو په نږدې 8 کیلومترۍ کې د بیړۍ تر غرقېدو وروسته دوی 12 تنه وژغورل. ژغورل شویو کسانو ویلي دي چې په بیړۍ کې شاوخوا 80 کسان سپاره وو. چارواکي وایي چې تېره شپه ژغورونکو د نورو تریتم شویو د موندلو لټه وکړه. دا په تیرو څو ورځو کې د یونان په اوبو کې د کډوالو د ډوبېدو درېمه پیښه ده چې د ټولو قربانیانو شمېر یې تر دې دمه 22 ته رسېدلی دی. په نړۍ کې نن او سبا چې خلک د کرسمس تر رخصتیو لپاره سفرونه کوي د کرونا د پیښو د زیاتېدو له امله په زرګونو الوتنې لغوه شوې دي. د الوتنو د اطلاعاتو د ویبپاڼې له مخې لږ تر لږه 2405 پروازونه د کرسمس په شپه لغوه شوي دي او نږدې 10000 نورې الوتنې ځنډېدلې دي. د دغو پروازونو تر څلورمې برخې ډېره یا له متحد ایالتونو بهر ته یا هم متحد ایالتونو ته و. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په متحد ایالتونو کې په تېرې یوې اونۍ کې د کرونا مثبتې پیښې 15% زیات شوي دي. او یو په زړه پورې خبر دا چې د امریکا فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا او د اروپا فضایي اداره ایسا غواړي چې نن فضا ته یو نوی پرمختللی ټیلسکوپ واستوي. د ستور پیژندونکو په باور دا ټیلسکوپ د کائناتو د مطالعې په برخه کې یو انقلاب راولي. ټاکل شوې ده چې د جیمز ویب په نوم ټیلیسکوپ د آریان سپیس توغندي په ذریعه له فرانسې څخه په سیمه ییز وخت د غرمې یوه بجه او شل دقیقې د فضا په لور واستول شي. که چېرته له پلان سره سم فرانسوی توغندی په خپل وخت وتوغول شي، نو په متحد ایالاتونو کې دا جوړ ټیلیسکوپ چې 6350 کیلوګرامه وزن لري 6.5 دقیقې وروسته له توغندي بیل شي او بیا به د نږدې یوې میاشتې په ترڅ کې په فضا کې سم ځای پر ځای شي. پر دې ټیلیسکوپ $9 میلیارد لګښت راغلی دی چې د نږدې 10 کلونو په موده کې جوړ شوی دی. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشه لوبډله به د آسیایي جام سیالیو په لړ کې نن په دوبۍ کې په خپله دوهمه سیالۍ کې له متحده عربي اماراتو سره مخامخ شي. متحده عربي امارات د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب نه لري، خو د روان آسیایي جام کوربه دی. افغانستان د دې جام لومړۍ مسابقه پر پاکستان بایللې ده. متحد عربی اماراتو هم خپل لومړۍ مسابقه پر هند بایللې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ د نشریاتو رئیس او ویندوی فرید هوتک وایي چې افغان لوبډلې نننې مسابقې ته پوره تیاری نیولې ده. د همداراز وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به راتلونکې میاشت له هالنډ سره په دریو یو ورځنیو مسابقو کې مخامخ شي.
درې نړیوالې 500 ورځې لوبې د افغانستان په قربتوب د راتلونکي جنوري میاشتې په 16 نیټه پیلېږي. یاد لوبې د نړیوال جام په لارموندنه کې مهم رول لري او دغه لوبې چې دي د دواړو هیوادونو لپاره خورا مهمې او ارزښتناکې دي.
د ملي لوبډلې د دې مسابقو ترڅنګ تر 19 کلونو کشه لوبډله هم له آسیایي جامو وروسته ویسټ انډیز ته ځي چې تر 19 کلونو د کشو لوبډلو په نړیوال جام سیالیو کې ګډون وکړي. افغانستان، هند، پاکستان، متحده عربي امارات په ای ګروپ کې له یو بل سره په آسیایي جام کې سیالي کوي. ازادي راډیو په منځنۍ سبد 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات د پروګرام لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونه ته مخه کړو، د ورستوي بدلونونو لکبله د افغانستان واردات او صادرات کم شوې دي. د جګړې ترڅنګ په بانکي سیستم کې خنډ، د اقتصادي وضعیت خرابېده او ګڼ نور عوامل سبب شوي چې د افغانانو د خوراکي موادو او اجناسو د اخیستو توان کم شي او په نتیجه کې واردات لږ شي. د صادراتو په لاره کې خنډونه سبب شوي چې د افغانستان په ځانګړي ډول د جلغوزو صادرات اغېزمن شي. اسمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې نورو هیوادونو ته د افغانستان صادرات او ورڅخه واردات د پام وړ کم شوي دي. د دغو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته وویل له چین او نورو هیوادونو څخه د افغانستان واردات د ورستیو تحولاتو لکبله کم شوي دي.
د چین سره زمونږ په وارداتو کې هم قابل ملاحظه کمواله راغله ده، او دا په دې خاطر ده چې زمونږ ټول د ټولي دنیا سره واردات کم شوي دي.
چین ته د افغانستان په صادراتو کې تر ټولو مهم قلم جلغوزی دی، خو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته هغه آسانتیاوې ختمې شوې چې د تیر حکومت په مهال د جلغوزو صادرونکو ته ورکول کېدل. د جلغوزو صادرونکو شکایت کوي چې له همدې کبله صادرات کم شوي او کژر چین ته د جلغوزو د صادراتو لپاره آسانتیاوې برابرې نشي، جلغوزی به خراب شي. په خوست کې چې د جلغوزو د تولید او پروسس یو مهم ولایت دی، د دې میوې سوداګر الحاج محمد نعیم د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی د جلغوزو د صادراتو په لاره کې رامنځته شوي خنډونه لرې کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د دې ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته چهار لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار سي دا باید وباسي.
په خوست کې د جلغوزو یو بل کاروباري حاجی مستان هم شکایت لري چې کاروباریانو ته خپل مال پاتې دی او خرابې شي.
مثال کې پیره ویره د خلک سره، مثال کې ټل داسې غریبانو ستې، مثال مولې پوتو دی، مولې خراب شو، ملک میگی او شپا کې وا کیلو د کوموي، او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کې میگی چې چا کړی کړای وي دا ملک ایوا کیلو برای کې میگی 2 کیلو می کوموي. نه دا میگی ستر چارواکه نه دا غختنه د امارات چې مثال کې میکتا هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس.
د جلغوزیو کاروباریان اندیشته لري چې که د صادراتو لپاره لارې خلاصې نشي، د دوی ترمنځ به لوی شخړې پیښ شي، ځکه چې یو لبل پوروري دي. حاجی محمد گیانی خیل په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یو د یو سره خاکتا بل د بل سره خاکتا بل د بل سره خاکتا دغه دغه لیارې خلوص نه شي په منځ کې به لویې جګړې لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي.
ښاغلی علي کوزی د وارداتو او صادراتو د کمیدو د دلایلو په لړ کې د بانکونو ستونزه او د پیسو په انتقال کې د مشکل او ځینو نورو مواردو یادونه کوي.
په شروع د 2018 کال کې د قواو وتلو او جنگونه او وضعیت په امنیتي لحاظ باندې ښه نه و، مصارف کم او ارزه ډیر و، تقاضا کم و.
جلغوزه، نوري وچې میوې، غالۍ او قیمتي ډبرې د افغانستان عمده صادراتي اقلام دي. د ښاغلي علي کوزی په وینا تیر کال افغانستان چین ته د 8 میلیون ډالرو صادرات لرل، خو سږ کال پکې 10% کموالی راغلی دی. همداراز تیر کال افغانستان له چین څخه د 1 میلیارد ډالرو په ارزش واردات لرل، خو سږ کال 900 میلیون ډالرو ته کم شوي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلورو بجو.
د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشل لوبډله د آسیایي جام سیالیو په ترڅ کې له عربي متحده اماراتو سره خپل مسابقه پیل کړې ده. تر دې دمه چلور ورنه شوې دي. افغانستان یو لوبغاړی للا سور کړی دی، وبخشي څلور منډې کړی دی، یو لوبغاړی للا سور کړی دی، دوهم اوور روان دی. اوس په هم مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته مخه کړو، د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼه راوړو. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنګزی کتنه کوي.
واشنگتن اگزامینر په افغانستان کې په روان بشری ناورین په تیر بیا د میلیونونو خلکو په لوګي باندې یو مقاله خبره کړي. په مقاله کې راغلي د غنو خلکو د خوراکي موادو زیرمې ختمې دي او کاروبار هم په ټپه درېدلې. د خوراکي موادو د کمښت د بحران درې عمده لاملونه وچکالي، جګړې او د حکومت سقوط یاد شوې. د دې ترڅنګ د امریکا لخوا د افغانستان د شاوخوا 9.5 میلیارد ډالرو کنګلولو ته هم اشاره شوې. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه د امریکا دې اقدام د افغانستان د اقتصادي ځوړتیا لپاره لار هواره کړه. د طالبانو په بیا واکمنېدو له افغانستان سره د بهرنیو مرستو لویه برخه بنده شوه، چې ورسره په دغه هیواد کې د څو اونیو په موده کې د خوراکي موادو بیې آن تر 2 چنده لوړې شوې. امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالره کنګل کړل او ویې ویل چې دا پیسې نه آزادوي خو له افغانانو سره به بشري مرستو ته دوام ورکوي. د امریکا دې اقدام او افغانستان ته د نقدو پیسو د راتلو په سر لګیدلي محدودیتونه او خنډونه د دې لامل شول چې د خلکو اقتصادي وضع ورځ تر بلې خراب شي. د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم نږدې 3 میلیونه افغانان د خوړو له کمښت سره مخ دي او که مرستندوی بنسټونه سمدستي لاس په کار نشي نو دا شمیر لا پسې زیاتیږي. ستارز اند سترایپس ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د مرګ په لویه لار کې بمونه ورک شوي خو کړاوونه لا پسې ژور تللي. دا مقاله د کابل کندهار په لویه لار متمرکزه ده چې یو وخت د مرګ په لویه لار مشهوره وه، ځکه وخت ناوخته به د سختو بریدونو او چاودنو شاهده وه. تر څنګ یې د دې لویې لارې په ګڼو برخو کې د دولتي ځواکونو د موټرو د کاروانو د هدف ګرځولو لپاره بمونه ایښودل کېدل. ستارز اند سترایپس لیکي اوس چې سړی په دې لار تیریږي ښکاري چې څومره ویجاړه ده او لا بیرته نه ده رغول شوي. سترایپس زیاتوي اوس چاودنې نه کیږي خو د لارې په سر د پروتو سیمو غربت او کړاوونه لا پسې خلکو ته جوتیږي. د مقالې لیکوال د طالبانو په اوسني حاکمیت کې له کابل تر کندهار په دې لویه لار د خپل سفر سترګو لیدلې حال بیان کړی. له کابله 2 مایل لرې د سړک په سر د هغه تنکي ځوان خبرې هم راخیستې چې بیلچه په لاس د سړک په ویجاړو ځایونو خاوره او شګه اچوي او له هر تیریدونکي موټر د مدرسې د جوړولو په نوم پیسې غواړي. تر دې ورهاخوا د طالبانو ځای ځای چک پوینټونو ته هم اشاره شوې چې د طالبانو وسلوال خلک تلاشي کوي او په یو نیم کس باندې چشکي وي ښکته کوي. د کابل کندهار لویه لار د امریکا په شاوخوا 3.5 میلیون ډالرو باندې په 2003 کال کې بیا ورغول شوه. سترایپس لیکلي تمه وه چې د دې لارې بیا رغول به د خلکو په زړونو کې د امریکا لپاره ځای پیدا کړي خو برعکس دا سیمه د جنګ په ساحه بدله شوه او د امریکا د ماتې سمبول وګرځېده.